د فیروزی غمی په اړه یو باور دا دی چې کچا دا غمی په ګوتمۍ کې لګولی وي نو په هره چاره کې به پیروز او بریالی وي. همداسې د عقیق یا قوت او ځینو نورو غمیو په باره کې هم باورونه موجود دي، خو کوم غمی چې تاسو به یې اوس نقل واورئ له دې غمیو سره متفاوت دی. وږمه جبارخیل وایي چې غمی د جانور خوله له خاورو پورته کړه. نور زه هم نه یم خبر، غوږ به شو وږمې ته.
پریوته کوډګر او بی وسله جانور، ونوو یو وخت په یو ښار کې یو بوډا اوسېده چې جانور نومېده. د خدای په دنیا کې له یکې وی چرګې پرته چې په ډیران به ګرځېدله بل هیڅ نه لرل. جانور یوه ورځ لوږې ډېر په تنګ کړ او د چرګ د پلورلو لپاره بازار ته روان شو. بازار ته لانو ورسېدلی چې چرګ ورنه دوو لارویانو په یوه غیران وغوښت. په هغه وخت کې غیران ډېرې پیسې وې او جانور دې سودا ته سمدستي تیار شو. دوی چې ډېر ذلیل جادوګرانو جانور ته وویل چې په هغه بله کوڅه کې کور دی، پیسې به هورې ورکړي. جادوګر چې تر دې مخکې روان و او ګمان یې کاوه چې دی به یې خبرې نه اوري، یو بل ته یې سرونه ور نږدې کړل. دا یې وویل د چرګ په ګیټه کې پروت غمی به سمدستي راباسو، په ګوتۍ کې به یې کیږدو چې هره ارزو مو پوره شي. هغه بل ورته وویل عجب شی په لاس راغلی دی، لکه خوب چې وینم. لومړی جادوګر زیاته کړه کم عقلان دي په سړی توپ پسې ګرځي، زه او ته به ثروت غواړو، بیا به وګوري چې خلک دې څنګه قدر کوي او څومره په درانه سترګه درته ګوري. دویم جادوګر وویل راځه چرګ ورنه همدا اوس واخلو، تر کوره خو لا لار شته. جانور چې هغه د چا خبره ګیره په ژرنده کې نوسپینه کړې او په ژرند کې یې ډېرې سړې تودې لیدلې وي، سمدستي د تیښتې اراده وکړه. دو پخې خپلې وې دوې پردې کړې، د سترګو پر اب کې له جادوګرو وتښتېد کور ته ولاړ. په کور کې یې چرګ حلال کړ او د هغه په ګېډه کې یې پرښتیا یو غمی ولید. غمی یې راوویست د زیړیو په ګوتۍ کې یې کیښود او د امتحان لپاره یې وویل ای غمیه، که پرښتیا کمال درکې وي همدا اوس مې اتلس کلن زلمی کړه. بوډا جانور لا خپله خبره نه وه تمامه کړې چې وینه یې په رګونو کې په ټوپونه شوه. په اعصابو کې یې قوت راغی، په پښو او لاسونو کې یې نوی زور ولید، پوستکی یې تاند شو، په نظر کې یې رڼایي پیدا شوه، سپین ویښته یې تور واوښتل، کړشو پخلی یې له غاښونو ډکه شوه او د ګیرې زیږ ویښته یې پاسته احساس کړل. لنډه دا چې جانور یو ښکلی اتلس کلن زلمی شو. جانور له خپلې ګوتۍ سره ځنګل ته ولاړ او هورې یې وویل یوه لویه ښکلې ماڼۍ او د پاچا له لور سره واده غواړم. ځان یې سمدستي په یوه لویه ښکلې ماڼۍ کې ولید چې د لویو سالونونو چتونه یې په نقش او نګار شوو ستنو تکیه وو او د سپینو زرو وسایلو یو ښکلا یو په دوه کړې وه. جانور لاندې وکتل، ګوري د سرو زرو په خښتو روان دی. دیوالونو ته یې وکتل، ښکلیو انځورونو یې سترګې ونازولې. نوکران یې هر لوري ته د میږیو په شان کتار کتار ولیدل او په انګړ کې بی حساب آسونه او بګیو ته حیرت واخیست. د سیمې پاچا چې د جانور د ماڼۍ لیدو ته راغی حیرانۍ په مخه کړ او لور یې د ماڼۍ د څښتن لایق ولیده. جانور د پاچا زوم شو. شهزادګۍ له واده څو کاله پس وفات شوه او یوازې د پریتینا په نوم یوه لور ورنه پاتې شوه. جادوګر په دې څو کلنه موده کې وزګاران نه و ناست. دوی د جانور د غمی پټولو ته لارې چارې لټولې. جادوګرو یوه ډېره ښکلې نانځکه جوړه کړه چې له کوکېدو وروسته به نڅېدله. دوی د سوداګرو جامې واغوستې او په څه چل یې د جانور ماڼۍ ته ځان ورساوه. د جانور لور چې نانځکه ولیده د هغې د به یې تپوس یې وکړ. دوی ورته وویل چې دا د خرڅېدو نه ده، البته دوی غواړي چې د پریتینا د پلار غوندې یوه ګوتۍ جوړه کړي، نو که هغه ورښکاره کړي چې نقشه یې واخلي په بدل کې به یې نانځکه وړیا ورکړي. پریتینا چې د کم عمر نجلۍ وه او ټګي یې نه پیژندله ډیره خوشحاله شوه او دوی ته یې وعده ورکړه چې سهار به ګوتۍ ورښکاره کړي. ماښام چې جانور کور ته راغی لور یې لاسونه ورښکل کړل او په خوشامند خوشامند دوی ګوتی تر سهار پورې امانت ورنه واخیسته. په سبا سهار چې د کلی نانځکی څښتنان راغلل او لپریتینا څخه یې د لیدو په پلمه ګوتی واخیسته، هغې ته یې نانځکه ورکړه چې ورباندې بوخته شي او دوی ځان وباسي. همداسې یې وکړل. نجلۍ چې په نانځکی بوخته شوه دوی غلي ووتل. پریتینا چې شیبه نیمه پس له نانځکی سترګې راهسکې کړې د نانځکی راوړونکي یې ونه لیدل. ځمکه چاودېدلې وه او ذلیل جادوګر پکې ننوتی و. جادوګر ځنګل ته لاړل او له ګوتۍ څخه یې لومړۍ غوښتنه دا وه چې له جانور څخه دې ځواني بیرته واخلي. په دغه شیبه کې جانور د پاچا تر څنګ ناست و چې ناڅاپه بوډا شو. ویښته یې د واورې غوندې سپین شول. په تندي یې ګونځې پیدا شوې، وریځې یې ببرې شوې، لیمې یې ولوېدې، مخ یې ګونځې وکړې، خوله یې کړ شو پشوه، ملا یې کړو پشوه، او د پاچایانو غوندې وریښمینې جامې یې د ملنګانو په څیرې ویرې لباس بدل شو. پاچا چې جانور په دې حال کې ولید کرکه یې ورنه وشوه. د هغه د ایستلو امر یې وکړ. جانور په ژړاندو لیمو لور ته ورغی او ګوتۍ یې ورځنې وغوښته چې چارې بیرته ورباندې سمې کړي. خو کله چې پوه شو چې ګوتۍ ټاګانو وړې ده نو کوټ یې واغوست، کڅوړه یې غاړې ته واچوله، د سفر موزې یې په پښو کړې او امسا په لاس له کوره راووت. لور یې په خدای وسپارله. ډېر مزلونه یې وکړل. د ځمکې مخ یې په خپله ورکه پسې لاټ په لاټ کړ. آخر ژورې سوډي ته ورسېد. دلته موږکان اوسېدل. پاچاهي یې وه. موږکانو د پیشوګانو د زیرې او جاسوس ګمان ورباندې وکړ. خپل پاچا ته یې بوت. پاچا ورنه پوښتنې وکړې چې څوک دی، د کوم ځای دی او ولې دلته راغلی دی. جانور د موږکانو پاچا ته اول یوه ټوټه پوڅه د سوغات په توګه ورکړه او بیا یې خپله ټوله کیسه ورته تیره کړه او په آخر کې یې وویل چې څو پورې هغه دوه جادوګر نوي موندلې او سزا یې نوي ورکړې قرار به کېننی. د موږکانو پاچا جانور ته د مرستې ډاډ ورکړ او د خورا تجربه کارو موږکانو شورا یې راوبلله چې په دې موضوع باندې غور وکړي. د شورا دې غونډې ته موږک پایکیر او موږک سکیب چک چې په یوه خورا عالی هوټل کې د عمر په وروستیو شپږو کلونو کې وظیفه ترسره کړې وه هم راغلي وو. دغو دوو موږکانو جانور ته وویل، انډیواله غم مه کوه، یو وخت د هورن په میخانه کې چې د دنیا ډیر عالی رتبه مقامات ورته راځي زموږ شپه وه. په هغه شپه کې ستاسې د وطن دوه کسان هم راغلي وو او چې خانه ښه شول نو کیسه یې شروع کړه چې څنګه یې له یوه بې وزلي بوډا قیمتي غمی راتښتولی. موږ دوی دواړه پیژنو او پیدا کولی شو. جانور ورته وویل، ښاغلی موږک پیکیر او ښاغلی موږک سکیب چک، که مو دغه کسان وموندل او په څه چل مو زما ګوتۍ ورنه واخیسته، قول مې دی چې ښه ډېره پوڅه او د لاندې غوښه به درکوم چې له خپل پاچا سره یې وخورئ او مزې ورباندې وکړئ. موږک پیګیر او موږک سکیب چک چې د پوڅې او لاندې خبره واورېده خولې یې اوبه اوبه شوې او سمدستي خپل پاچا ته ورغلل چې له ملوکانه حضور څخه د درغلو جادوګرو د موندلو لپاره د سفر اجازه واخلي. پاچا اجازه ورکړه او تجربه کار موږکان له جانور سره یو ځای په درغلو جادوګرو پسې روان شول. دوی له اوږده مزلونو وروسته د یوه سیند غاړې ته ورسېدل او هورې موږکانو جانور ته وویل چې، انډیواله د درغلو جادوګرو کور دلته نږدې دی، موږ یې کور ته ننوځو او ته دلته د ونو لاندې غلی کینه. موږکان پوهېدل چې جادوګر هغه ګوتۍ له ګوتې نه باسي، نو چې څنګه کور ته ورننوتل د هغوی د خوب تر وخته پورې منتظر پاتې شول. کله چې جادوګر درانه خوب یووړ، موږک پیګیر ورو ورو کټ ته ور وخوت او د دا یوه جادوګر په همغه ګوتۍ غاښ ولګاو چې ګوتۍ پکې وه. د جادوګر چې ګوتې سوای کړی و او ګرېدلې وه، ګوتۍ له لاسه وویسته، په میز باندې یې کېښوده، ګوتۍ یې وګروله او سمدستي خوب یووړ. موږک سکیب چک ګوتۍ په خوله کې ونیوله او بیا دواړه موږکان د جادوګرو له کوره راووتل. دوی د سیند غاړې ونو ته چې جانور پکې پټ وو ځانونه ورسول. جانور چې په ګوتۍ سترګې ولګېدې له خوشحالۍ په جامو کې نه ځایېده. د هغه لومړی غوښتنه دا وه چې له جادوګرو دې خره جوړ شي. په دا یوه خره جانور سپور شو او په دا بل خره باندې یې د لاندې غوښه او پوڅه بار کړل چې په ژوره سوړه کې یې د موږکانو د پاچا په وړاندې پیګیر او سکیب چک ته ورکړي. جانور د ژورې سوړې په دربار کې د لاندې او پوڅې د بار له کوزولو وروسته له پاچا د تجربه کارو موږکانو د شورا لغړیو او په تیره بیا له پیګیر او سکیب چک څخه ډیره مننه وکړه او دعا یې وکړه چې خدای دې دوی د هیڅ پیشو په منګولو کې او د هیڅ بنیادم په تلاکه کې نه ایساروي. جانور خپل وطن ته په داسې حال کې راستون شو چې تر پخوا ښکلی شوی او زلمی شوی. لور یې پریتینا او خسر یې پاچا ډیر ورته خوشاله شول. د په دواړو خرو تر هغو پورې خپل بارونه یوړل چې څو ژوندي وو او ګوتې یې هیڅ وخت له ګوتې ونه ایستله. جانور خسر یې پاچا او لور یې پریتینا پاتې ټول عمر خوشاله واوسېدل.
د افغانستان ملي تلویزیون په آرشیف کې شاوخوا 14500 ساعته ثبت شوي مواد شته چې تر راتلونکي یو کال پورې به له زاړه انالوګ سیستم څخه ډیجیټل سیستم ته واړول شي. په همدې اړه مې د ملي تلویزیون د نشراتو له رئیس ښاغلي عبدالغني مدقق سره مرکه کړې ده. نوموړی وایي
د افغانستان د ملي تلویزیون د آرشیف هغه کوم مواد چې مخکې په انالوګ سیستم کې وو موږ پروسه د خپل د وسایلو د خریداري تقریبا اواتم یاست مخکې پایل کړی و ترغه پروسه ختمه سوله. اوس د ډیجیټلایز لپاره موږ یو غټ حال جوړ کړی ده په دې کې لاس کمپیوټر او لاس خپل ډیجیټل بوش او د ډیجیټل بطاقم د دې لپاره کوم مواد موږ لرو د لپاره وسایل آماده کړی دي. موږ لاس تن همکاران به په دې برخه کې ان شاء الله کار شروع کړی هم ده.
مرخص په مجموع کې دا کوم زاړه مواد چې وو په زاړه سیستم کې په آرشیف کې دا په مجموع کې څو ساته مواد
زموږ د تلویزیون په آرشیف کې تقریبا ټول مواد 14500 ساته مواد دي. په دې کې خبری برخه، سریالونه، فلمونه، ادبی پروګرامونه، دغه را سندرې، د موسیقي برخه ډیره قوي برخه د موسیقي برخه ده. تر اوسه پورې 3650 ساعت مواد موږ په دی وی سی پرو کې صدا ډیجیټل کستو ته تبدیل شوی دی. یعنی راسان سرور ته نه ایتللی او کمپیوټر ته نه ایتللی آماده شوی دی. صدا پروسه دا اوس موږ نوې شروع کړی ده په دې تبدیلیږي. سی بده کستو کې یو د بوش سیستم ده چې هغه په نړۍ کې به اوس لمانځه تللی ده. وسایل لرو، پرزې د وسایلو لکه سر زړې شوی لکه ایډونه او داسې نور پرزاجات یې دی. لپاره په امریکا کې په یو کمپنۍ سره قرارداد وکړ پرزاجات په دغه لاس ورځو کې را رسیدي کوم وسایل سه کار نه کوي نور وسایل کار کوي. سه په دې کې هغه ویډیو یو انچ کاسټونه دی، دوه انچ کاسټونه دی په وی سی آر کې. نو باقی د قابل د ترانسفر لپاره سه زموږه پروسه تقریبا دوه درې مرحله لري. یو به دا انالوګ مواد راځي د ډیجیټل کاسټو باندې اوړي، له ډیجیټل کاسټونه به راځي بیرته د دی وی سی پرونه بیرته په کمپیوټر کې به ثبت کیږي. کمپیوټرونه هارد ډیسکونه لري، بیا بل نور هارد ډیسکونه په سرور کې دي. دا مواد باید سرور ته لاړ شي. په مجموع کې 14500 ساعت ټول مواد دي، 12250 ساعت مواد تبدیلیدل ته د کستو ضرورت لري او 3650 به اوس عملا کار شروع کیږي.
دا یو کاسټه چې په خوانی سیستم کې ده، تاسو چې ډیجیټل تر اړوي د څو ساعته کار غواړي؟
معمولا په دې کې یو خو هغه د بطاقم کستونه دی، د لپاره موږ یو سفر درلوده. زه او رئیس به عمومي رادیو تلویزیون سره نور همکارانو برلین ته تللی وو. هلته هم بعضی ډیر نوي شیان ولیدل. مثلا دلته زموږ همکاران دي په یو کست باندې داسې وخت سوی داسې دوه ورځې تنا د دې کستو په فارورډ او ریوایند کولو باندې تیرېدل. به دې لپاره مغه بعضې مخصوص مواد الکول او بعضې نور مواد دي چې دې ته باید ذره ذره ما دقیق باندې مخصوص پښتو سره په کار کوي. زموږ تخنیکي همکاران یو کست یو ورځ دوه ورځې په بار کې نیسي. کوم مواد چې کستونه سره یو بل سره شریک شوي دي، خو ټول کستونه یو ورځ فارورډ او ریوایند کول ضرورت لري. هر ځلې چې دوه ورځې درې ځلې سترغو هغه کستونه ځان نورمال کی د کاپی کولو لپاره. اکثره کستونه نیمه ورځ وخت غواړي، اکثره کستونه په دوه ساعتو کې مثال پاکېدو ته ضرورت لري، اکثره یو کس دوه ورځې وخت لري ضرورت لري چې دا کس باید پاک شي. دې لپاره موږ په دغه سفر کې ولیدل یو څه نوې هم ولیدل، یو لابراتوار و سه په غو لابراتوار کې هغه وسایل هم پاینده کې په نظر کې لري چې موږ یې واخلو. په دې کې اکثره کستونه مواد رنګونه لږ تغیر کوي، رنګ بیرته نورمال حالت ته راولي، نایس یا هغه پرش یا د کستوسې لري په هغه کې اکثره مواد باید هغه بیرته پخواني حالت ته راسي. اکثره کستونه طبعا څلوېښت کلو مخکې مواد دي، په دې کې تغیرات کراغلي بیرته پخواني حالت ته راځي. بل یو قسم مخصوص موادو چې هلته موږ وغږېدلو، مثال بوش کستونه دي، زموږ ډېر غټ غټ کستونه دي، د لپاره یو قسم مخصوص مایکروویو یا داشونه دي. په داشو کې د څلیر ساتو لپاره په شپېتو درجو کې د کستونه کېښودل کیږي. په شپېتو درجو کې کست کېښودل څلیر ساته بلته هغه حرارت اخلي، وروسته له حرارت سره اخلي دغه کوم ګرد خاوره سریښېدل د شانسي دي د ټول نورمال حالت ته راځي، بیرته به په کست بوش کې ولیږي ځان نورمال حالت ځان برابري.
په تیرو کلونو کې داسې ګونګوسای وو په مطبوعاتو کې د خلکو ترمنځ چې آرشیف ته زیان اوښتی ده او یوه برخه یې ځای سوي ده او داسې، په دې ارتباط هم یو څه راته ووایاست. او بل دا ده چې په اوسني وخت کې یو شی چې ډېر مهم ده خوندیتوب د موادو ده.
آرشیف خو فضل د خدای ده یو پیام سي ټولو اوریدونکو ته، د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکوم سي د افغانستان د ملي تلویزیون آرشیف فضل د خدای ده په کلی توګه مسونه ده. د آرشیف کو مواد نه دي خراب سوي. یو خوالی ده اوس په افغانستان کې دغه هوا ډېر رطوبت نه لري، نو په دغه ایسه کې د افغانستان آرشیف اگر چې په کلونو کې چې دلته برېښنا نه وه، داخلي جنگونه وو یا نور مشکلاتو، دلته یو تهویه د خپل د برق یو سمه نورمال هوا سي باید وای، دلته هغه ایر کنډیشنونه سي باید هغه هوا په 1320 درجو پورې آرشیف لپاره ضرورت ده، دا ساتل سي وای دا هوا نه و. لیکن بیا هم لنی کمرغه سي مواد ډېر ښه ساتل سوي دي، مواد نه دي خراب سوي. په اکثر کستو کې کلاس فیصد 40% څه تغیرات راغلي، د دې بیرته د جوړولو لپاره هم کوم مشکل نشته، اوس وسایل ستاسو ټول پخواني حالت راولي.
د خوندیتوب لپاره تاسو څه پلانونه لرئ؟ څه به کوئ
خوندیتوب لپاره؟ اوسنۍ نوې ټکنالوژي کې دغه موادو پروسه فقط تشریح کوم چې موږ له انالوګ نه ډیجیټل د کستو لپاره تبدیلیدل پروسه پیل کړم ده. لېغنه ځي دغه مواد کمپیوټرو ته، چې په کمپیوټر کې باید هغه ټوله پروسه تای سي، لېغ کمپیوټرونه بیر تزيد سرورو ته سي، سرورو کې به ټول مواد ساتل سي په مخصوصو هارد ډیسکو کې ساتل کیږي. د دې لپاره خپل سرور یو شخص موګه تعین کړی دا غي اجازه دي، سرور او طاق ته د تاګ اجازه لري، زه خپل ماته اجازه نه لرم. له هر نگانه دي امنیتی نگانه دي غیر لغنه خپل سرورونه کودونه لري، زه محرم کودونه صرف له یو شخص سره ای. او بل په افغانستان کې سیستم د کاپی رائټ باید د خطرو سره قانون پاسوي دا او کاپی رائټ سیستم مل دنه څوک استفاده نه کوي. خو بیا مې د لپاره موږ مسونه ما کودونه دي سل سرور نه زموږ په داخلي استفاده لپاره کار اخستای سو. مثال زموږ یو پروډوسر دا راځي خپل سکرپټ د خبرونه جوړ کړی دا، رنداونه جوړ کړی دا، د جی په استودیو کې مواد ضرورت لري، راځي آرشیف ته مراجعه کوي زموږ دغه مواد ضرورت دي. سرور شیر دا خپل ارتباط لري له استودیو سره، د استودیوګانې کمپیوټرونه مخصوص له ترناشر پروسیزي ټول مخصوص کودونه لري، د مواد استل کیږي نه، فقط په همدغه یو خپل دوران کوي سي، لیکن مواد څوک تر اخستای نه سي.
مراقب صاحب په مجموع کې د دې آرشیف د مواد او کاپیګانې هم باید وساتل سي، په دې سکه نظر څه ده؟
دغه پروسه هم څه شروع کړي ده، ان شاء الله د دې ډیجیټل کېدو لپاره موږ یو تخمین کړی ده، په یو کال کې ټول مواد باید ډیجیټل سي، ډیجیټل سی شامل د سرور هم سی. اگر چې په افغانستان کې تر اوسه د ذهنیت نه ده برابر سی که د افغانستان ټول مواد موږ یو بل ملک ته وړو، لیکن معمول د ټول نړۍ کې سی، په سویس کې یو معتبر آرشیف ده سی د ټول نړۍ مواد، هلته یو کاپی ساتل کیږي، تنه د ساتنې لپاره یو مخصوص هغه هوا هم لري، ساتنه اخلي، شاید کوم عقل و زیات به اخلي د هر هیواد نه. زموږ نظر دا ده چې په وروسته له ډیجیټل سیستم واوښته دا به په یو غټ بکاپ سیستم کې د ټول مواد په یو سرور کې اخلو، بیا به دا پیشنهاد کیږي لوړ مقامات د جمهور ریاست خپل رئیس جمهور امر دلته ضرورت ده، او لوی هیواد سره سیدا په امریکا کې، په جرمنی کې، یا په سویس کې سی کومبل آرشیف کې د آرشیف اصول د استنا مواد به ټول زی هلته زموږ وړاندیز ده، تر هغه د تبای وای دی ذهنیت هم پیدا سي سی مواد صرف هلته ساتل کیږي، د مواد نه څوک استفاده کوي سي، او د مواد فقط د ساتنې لپاره یو نظر لروسي، یو کاپی په خپل تلویزیون کې، یو کاپی د افغانستان په بل مسون جای کې سی ورسته به پیغمبر کې تصمیم ویل کی خپل دولت تصمیم نیسي، باید یو کاپی هلته وساتل سي، یو هم کوم بهرني هیواد موږ ساتنې لپاره کولې ګو دا ډیر ښه کاری.
نور پروګرامونه مڅ دي د آرشیف د لا خطوب د پاره او لا خوندیتوب لپاره
یو ضروری موضوع دی، میتا دیتا ده، سی یو خو مواد ډیجیټل تاوري، په دې کې د آرشیف ټول مواد لپاره یو هویت هم لګي. مثال موږ د یو سندرغاړي یو سندره په میتا دیتا کې خواله ایجاد سه د سندرغاړي نوم لیکل کیږي، د سندرغاړي د سندره شعر دی چا ده، کمپوزي چا جوړ کړی ده، په دغه سندره کې کوم نوازندگانو کار کړی ده، په کوم کال کې سبسوي ده دا سندره، هغه کلی ټول معلومات سه ضرورت پدې کې په ام زمان موږ د دواړه پروسې یو ځای مختبي د هر مواد لپاره میتا دیتا جوړیږي، یعنی مکمل ټول هغه هویت دی یوې سندره یا د یو تاریخي موضوع یا د یو فلم یا د ټولو د هویت پدې کې ولېږي. اې د خواله داد سه خو مکمل د آرشیف لپاره په هغه ډسمارک ورتوي په جرمني کې ډسمارک کې موږ شاملېږي، افغانستان تر اوسه د افغانستان نوم تل نه و سه موږ نوی پکې شامل سولو، په ټول نړۍ کې دا معمول ده او زموږ ټول هویت باید په آرشیف کې. بل خواله داد سه که څوک غواړي سه تحقیق وکړي د آرشیف مبارک د افغانستان هغه ډسمارک ته شاملېږي، هغه سایت به پیدا کړي کې دای سورست موږ به خپل د ملي راتلیزن سایټول لارې نه د اعلان کو، یو څوک چیرنه کوي چیرنه لپاره کوم مواد ضرورت ده، میتا دیتا کې څه ضرورت سي کیږي ټول معلومات راځي د معلومات لمخه نه، بیا کدي دوی ضرورت کیږي سم مواد ته ضرورت لري، مثال دوی څلور پنځه دقیقې مواد هم ضرورت لري، په کوډو کې موږ الټا په میتا دیتا کې صرف د شل ثانیو یا دیر ثانیو لپاره مواد اچو سی هغه سره یو ګوري دغه مواد دي او دې باره کې معلومات پیدا کی لغنه اخستای نه سي ځانته، څو غواړي زغه مواد واخلي نو موږ سره به رسمي مراجعه کوي دلته لای حل ورته دې مقابل کې موږ دا پلورو دا مواد.
ډیر مننه متخصص کورم ده،
مهرباني ډیر مننه تاسو.
رادیوي مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
په کوټه کې ویښ لیکوال ادبي ټولنه چې معمولا غړي تنقیدي غونډې کوي دا ځلې په خپله میاشتنۍ غونډه کې مشاعره کړې ده. په کوټه کې زموږ همکار بارکوال میخیل هم دې مشاعرې ته ورغلی، نور حال دای راکوي.
ویښ لیکوال ادبي ټولنې د ژوب ښار په منځ کې په خپلو ادبي حالو ځلو د پښتو ژبې او ادب ډیوه بل ساتلې ده، او هر میاشتې غړي د یوې درې منزله ودانۍ پر سر د کرایې په یوه کوچنۍ کوټه کې د خپلې ادبي تندې د ماتېدو لپاره سره راټولېږي. دې ټولنې تېره میاشت د ژوب په سږنۍ واورینه فضا کې خپله میاشتنۍ ادبي غونډه یوې مشاعرې ته ځانګړې کړې وه چې اکثر پکې د دې ټولنې ځوانو شاعرانو ګډون کړی و. په دې مشاعره کې لومړی ځوان شاعر تنها وزیر په خپل شعر کې د خپل ولس د بیا کورې فریاد راوړی وو.
هی وطن سمره په هرمان کې شیرانه پاتې شوې، زه یوړم سیلاب ته په توپان کې رانه پاتې شوې، زړه مې په نارو وو بیلیدم چې د لغیژ نه ګل ډېر افسوس چې په خزان کې رانه پاتې شوې، خیال مې وو چې ټول عمر به تا سره وفا کوم، زه شوم مرور ته په خفګان کې رانه پاتې شوې، ما وشان مهار کړل د دامان په لوري کډه شوم، ته د زړه قراره خورا سنگ شې رانه پاتې شوې، ستا د لور نسیم چې په ما ولګي ظاهر مې کړي، زما د ژوند سکونه کوم کاروان کې رانه پاتې شوې، ما تنها وزیر خو ژوند او مرګ لیکو دا ستا په نوم، زه شخ شوم په ځمکه ته اسمان کې رانه پاتې شوې.
تانت شاعر نسیم خان چې لومړی ځل یې د دې ټولنې په مشاعره کې ګډون کړی و شاروانه غزل واوروله چې څو بیتونه به یې دلته سره واورو.
زه ملنګ په پرې ګریوان هسې غلط سوم، لیوانای وم په جانان هسې غلط سوم، تش لیږې هر یو انسان له خپله کوره، دنیاګۍ ستا په سامان هسې غلط سوم، نور دې ټول عمر بدواره تکولې ستا په یو ځلې قربان هسې غلط سوم. بادشاهي د دنیا نه وي تر ابده، زه په تخت د سلیمان هسې غلط سوم. مرګی راغلی په ځوانۍ کې سومه خاورې، زه نسیم په زوړ او ځوان هسې غلط سوم.
د عربي اماراتو له مسافرۍ کور ته راستانه شوي شاعر فراز هریپال هم خپل غزل واوروله، او د غزل په یوه بیت کې هم د پردیسۍ علت ویلی چې وایي په خپل ښار کې وفا مینه او سکون نه وي نو ضرور به ځنې کډه کیږي.
تصویر ته مې شپه تېره کړه بیداره تر سهاره، کاته مې د وفا فر هره لاره تر سهاره. ماښام یې وعده وکړه چې سهار له به بیا درسم، نه راغلی نه مې ولید له سهاره تر سهاره. په نه خبره ولاړه فر زړګي غټ داغ راکړی، قسم دی چې له تا به مرم پر هاره تر سهاره. چې نه پکښې وفا وي او نه مینه نه سکون وي، نو زه به کډه بار کړم د دې شاره تر سهاره. په مینه کې فراز بې غمه هیڅ نه دي لیدلی، توبه به زیاته کاږم له دې کاره تر سهاره.
د ژوب په ادبي ځوانانو کې په لږ وخت کې ځلیدلی شریف شعرانی اکثر نثر لیکي، خو کله کله یې د ګڼو شاعرانو په منځ کې شعر ویلو ته هم تخیل وتخنیږي او شعرونه ووایي. په مشاعره کې هم خپل شعر واوراوه.
د سخت شپو حالت بیان کړم بیا رهیسم، ستا د دید به نور تاوان کړم بیا رهیسم. ما هم په تاوان کې ګټه وکړه زیاته ځما، چې وتا ته جوړ ارمان کړم بیا رهیسم. د سهار او ماښام فرق به داسې څه وي چې په شنه سهار باران کړم بیا رهیسم. د قاتل ارمان وغیږ ته نور ورلویږم، تا مې زړه وژلی تا ته به نالان کړم بیا رهیسم.
د ژوب په ځوانانو کې هغه شاعر چې هڅه کوي د خپل شعر د لیلا غاړګۍ ته نوې مرغلرې پیدا کړي، د شاعرانه طبع څښتن جار صافی دی. په مشاعره کې په خپل ځانګړي انداز او ځانګړې لهجه خپل شعر واوراوه.
کله یو کله بل سر ته ولاړ سم، پایرانی ګورم چر ته ولاړ سم. زما په وجود کې سوړ او ګرم موسم، کله سایه او کله لمر ته ولاړ سم. سید اخلاق هر پرچم پیل ده، زه به په کوم مخ پیغمبر ته ولاړ سم. زه د بدمستو د سندرو سړی، زه به د کوم تصویر نظر ته ولاړ سم. جاره راځه را پسې زر بیا راځه، زه چې د کوم ښکلي ودر ته ولاړ سم.
د ژوب په شو شاعرانو کې یو یاد شاعر شهیم کاکړ دی چې نسبتا په خپلو همزولو شاعرانو کې ښه غزل لیکي او د لا ښې شاعرۍ لپاره هلې ځلې کوي. د ده غزل د بیان له پلوه ساده خو د خیال پله یې درنه ده. په خپله یې واورئ.
نه شمشیر نه د مرګ ویر درسره اخلم، تورې تپې سپین ضمیر درسره اخلم. تیکر غاړې وخت ستا په تبه پوه سوم، هر یو ګام به په تیکر در سره اخلم. لیونتوب د چالاکو په جهان کې تر څو پورې به زنجیر در سره اخلم. او تک سپینه بیا به زه چیرې ته چیرې ودرېږه، یو تصویر در سره اخلم.
بهار ناصر د ژوب په ځوانانو کې هغه لیکوال دی چې هم ښه شعر لیکي او هم ښه خوږ نثر. د طنز په برخه کې هم کار کوي او لنډې کیسې هم لیکي، خو شعر یې خپل ځانګړی رنګ لري چې د ټولنې اوسني دردونه یې پکې په ډېر شاعرانه انداز انځور کړي وي. یوه وروستۍ غزل به یې ځینې واورو.
د کام پر حال می له حاضر زمانه و شرمیږم، زه د یو فرد په حیث له درس جهان و شرمیږم. په کوم ورځ چې ستا په نوم څوک د چا وینې توی کړي، هغه ورځ ډیر ستا له شینکي آسمانه و شرمیږم. ګوډل می وران کړي خو لاندې ترې سوه نه وینې، خدای زه هره ورځ له سیال طوفانه و شرمیږم. شر د آدم د زوی نیمای هم ستا په برخه نسو، تا ته چې بد راسی په خوله شیطانه و شرمیږم. دا چې ګلونه د امید می خزان و رژول، اوس چې بهار و بولم ځان له ځانه و شرمیږم.
دا مشاعره د پروفیسر اقبال قمر په مشرۍ کې وسوه چې که څه هم مورنۍ ژبه یې پښتو نه ده، خو له اوږدې مودې راهیسې په ژوب کې ژوند کوي او د اردو تر څنګ کله کله په پښتو کې هم شعر وایي. په مشاعره کې په سوچه ژوبۍ لهجه خپل غزل واوروله.
هر شپه مو په ډګر ده، هر سهار مې مازدیګر دی، د زړه حال چا ته ورکم یو الله په ما خبر دی. نه خو ستا په کې تاوان دی نه زما په کې تاوان، زړه دې راکو زړه دې یوړ، دا حساب خو سر په سر دی. که قلم وي که کتاب وي، پیمانه کښې ډک شراب یو ملګری ځان سره کړه، دا ژوندون خلوی سفر دی. زه د هر سړي په کار هر څه ته تیار یم، که مسکال دې را کول زما نوم اقبال قمر دی.
په دې مشاعره کې ځینو نورو شاعرانو هم خپل شعرونه واورول. خو د راډیوي مجلې په ځولۍ کې مو همدومره رشاد زایدل چې ځینې راواخیستل. د مشاعرې په پای کې د غونډې ځانګړي مېلمه د ژوب یوه پر شعر او ادب مین شخصیت عبدالهادي بشر دوست خپل لنډه وینا وکړه او د ویښ لیکوال ټولنې ادبي حالې ځلې او دا ډول مشاعرې یو مثبت فعالیت وګاڼه او د دوی کار یې د ژبې او ادب د ودې لپاره ګټور وارزاوه.